په پیښور کې د سهار لس بجې شوې. اردوونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو او همداراز نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه دروړو خبرونه له منور شاوړو.
اول د خبرونو سرټکی قبایلی مشران وایي چې لخپلو غمونو خلاصینو د هیواد دفاع وکوي. په کابل کې د ممنوع موادو خلاف د مبارزې لپاره 15 خيزه غونډه پرون پای ته ورسیده او 13 ورځ د امریکایي ولسمشریزو انتخابات لپاره د کاندیدانو ترمنځ اولنۍ مناظره کې د هیواد په اقتصاد او خارجه پالیسۍ تود بحث وشو. او اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان او نیمو قبایلی سیمو مشرانو 13 ورځ بنو کې وی خبري غونډه ته ویل چې قبایلی خلکو تل د پاکستان لپاره قرباني ورکړي خو په کار دي چې اوس حکومت دوی ته هم خپل حقونه ورکړي. د غونډې نه پس یو مشر ملک امیر کلام مشال جوړیو ته ویل قبایلی ولس به هغه وخت د هیواد دفاع ته حاضرېږي چې له خپلو غمونو خلاص شي.
قربانی تا قبائل تیور دی وکو ویغه خو لیکن قبائل لیا نه دی ودا موضوع تا یی قبائل کرین اڑنگ دی قبائل دار پدار دی قبائل جو کی مد په خپل غم لګیا دی خو نره قبائل د امن غړیو قبائل کلب وزګار شي کرین اجوټ خود مختار شي قبائل ته خود مختاری اصل نه دی.
دغه خبری غونډه د پاکستان او هند ترمن د ورستی کلکیش په تناظر کې د یوې مظاهره ورسته تر سره شو. د انساني حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ تور پورې کړی چې پاکستانی پولیس د عدالت نه د باندې په وجنو زورونو او په خپل سر د خلکو په نیولو کې ککړ دي. یا تنظیم د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په خپلو ځواکونو کې د اصلاحات عملي کړي. هیومن رائټس واچ 13 ورځې یو رپورټ خپور کړی چې په کې د دې هیواد د هغه 150 پولیس چارواکو او 500 قربانیانو یا عیني شاهدانو مرکې شامل دي چې دغه زیاتی یې لیدلی او یا یې په خپل ښکار شوی دي. د ایشیا لپاره د یاد ادارې مشر برډ ایډم ویل پاکستان د ژورو امنیتی ننګونو سره مخ دی خو د دې په وړاندې مبارزه انساني حقوقو ته په احترام او د پولیس ځواک په جوابده جوړولو سره په خطرې خا ممکنه ده. هیومن رائټس واچ معلومه کړي چې غاړه تکړل شوی طبقه لکه کډوال، غریبانان او مذهبي اقلیتونه په ځانګړي ډول د پولیس د بدسلوکۍ د خطر سره مخ دي. د هند بهرنو چارو وزیر سوشما سواراج پاکستان ته په اشاره سره ویلي وخت راغلی چې نړیوال ورورولي ترهګرۍ ته وده ورکوونکي هیوادونه وپیژني او یوازې کړي. میرمن سواراج پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپله وینا کې ویل نړیوال ورورولۍ ته پکار دي چې یو شي او د ترهګرۍ پر ضد مؤثره ستراتیژي جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه که کوم هیواد په دې ستراتیژي کې له شاملېدو انکار وکړي نو پکار دي چې نړیوال ورورولۍ یوازې کړي. د هند حکومت په پاکستان تور لګولې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په پوځي مرکز د 13 سپتمبر د حمله تر شا لاس لري خو پاکستان د هند ادارت کړی دا. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون په کابل کې د ممنوع موادو پر ضد د مبارزې لپاره جوړه شوې اومه 15 اړخیزه غونډه سرته ورسیده. د افغانستان د ممنوع موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د غونډې په اخر کې ویل چې ګډون کوونکو هیوادونو د ممنوع موادو پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د عمل د پروګرام ملاتړ وکړ. په دې 15 اړخیزه هیوادونو کې افغانستان، پاکستان، ایران، روس او تاجکستان شامل دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د اتوار په ورځ شروع شوې وه په کې د څلورو هیوادونو استازي موجود وو خو پاکستان استازی پکې ګډون نه وکړي. په دې ورسته غونډه کې د ممنوع موادو پر ضد د مبارزې په یو شمېر ستونزو خبرې وشوې. 13 ورځ په نیویارک کې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرو اولنۍ پړاو تر سره شو. په دغه موخه د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن په خپل حریف او د ریپبلیکن ګوند په کاندید ډونلډ ټرمپ تور پورې کړو چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین ته یې د امریکایي اهدافو انټرنیټي معلومات غلا کولو لپاره په ډاګه بلنه ورکړې وه. میرمن کلینټن په دې اړه زیاته کړه:
We are seeing cyber attacks coming from states.
موږ وینو چې د دولتونو او دولتي ادارو لخوا د سایبر په وسیله پر موږ حمله کیږي. په دې لړ کې ورستۍ او تر ټولو لنجمنه حمله د روسي لخوا وشوه. هیڅ شک نشته چې روسي زموږ د هیواد پر ټولو ادارو سایبر حمله کړې او زلدې کبله ډیره اندېښنه لرم.
خو ډونلډ ټرمپ وویل د دغه انټرنیټي حملو په اړه دا واضح نه ده چې تر شا یې څوک دي. دا راز ډونلډ ټرمپ بیا په ډیموکراتیک ګوند تور پورې کړو چې له عراق د امریکایي ځواکونو په ایستلو یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش جوړېدو ته مخه ورکړه. خو میرمن کلینټن د دې په جواب کې وویل چې د عراق د هغه وخت حکومت د امریکایي ځواکونو په دغه هیواد کې د نورو ایسارېدلو تړون نه لاسلیک کاوه چې په نتیجه کې امریکا خپل ځواکونه له عراق ایستلو ته مجبوره شوه. په امریکا کې به راتلونکي ولسمشریز انتخابات د نومبر په 8 نیټه کېږي او د هغې نه وړاندې به د هیلري کلینټن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ دا ډول دوه نورې مناظرې هم کېږي. امریکا په روس او د شام د بشار الاسد پر رژیم تور لګولې چې د عامو خلکو پر ضد یې ګډ کمپاین پیل کړی دی. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون ویل د شام حکومتي ځواکونه چې روسي جنگي جازونه یې ملاتړ کوي په عامو خلکو بومي حمله کوي او په دې ډول یې تسلیمېدو ته مجبوروي. بلخوا د شام حکومت تیرونی اعلان وکړ چې په حلب ښار کې یې د اپوزیشن ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په یاد ښار کې لږ تر لږه 2,15,000 خلک ګیر پاتې دي. او بل خبر دا چې په آذربایجان کې پروند هیواد پاین کې د زنو مادو یا دفعاتو بدلولو په اړه جنجال پرون کې ریفرندم یا نظر پوښتنه وشوه. دا بدلون به په واکمنۍ کې د آذربایجان د ولسمشر الهام الیف او دغه د کورنۍ کنټرول لا نور زیات کړي. د دغه هیواد د انتخاباتو مرکزی کمیشن وویل لږ تر لږه 3% خلکو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو په نظر پوښتنه کې ګډون کړی وو. چارواکي وایي چې د دې نظر پوښتنې نتیجې به د اکتوبر د میاشتې په 20 تا اعلان شي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان او نیمه کبالي سیمو ځینو مشرانو پرون په بنو کې د پاکستان او هند د کړکیچ پر موضوع خبري غونډه وکړه. له دوی څخه ځینو وویل قبایل د خپل ملک لپاره قربانۍ ورکولو ته چمتو دي خو ول باید دوی د دربدرۍ غم وخوړل شي.
نره قبایل د امن غوړي او کېرینا جوړ شي خود مختار شي قبایل ته یا خود مختاری اصل نه دی.
د جنوبي وزیرستان هغه خلک چې د محل په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي جمع را روان دی او دوی سره باید مرسته وکړل شي.
د غنم مرسته وشي او د غوړې مرسته وشي. جمع را روان دی موږ وګارم ته سونو ته ضرورت لرو وګارم کلی ته ضرورت لرو.
د مشال رادیو د ټوک ټکال 19 پروګرام پام کوامو هم درته راوړل.
وای خوړلی خولی خواړه غواړي او تړلې ګډ چاړه غواړي.
د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ د ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو د کاندیدانو د ټلویزیوني مناظرې حال هم درکو. هله د مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع د شمالي وزیرستان او د نیمه کبالي سیمو مشرانو پرون په بنو کې د پاکستان او هند ترمنز د پیدا شوی ورستی کړکیچ په اړه تر یو لاروین ورسته ل رسنیو سره خبرې وکړې. ویل چې که هند پر پاکستان حمله وکړي نو قبایل به د خپل هیواد دفاع ته ووځي. خو له دوی څخه یو شمیر مشرانو بیا زیاته کړه چې اول باید دوی د دربدرۍ یا کډوالۍ غم وخوړل شي وروسته به بیا د ملک د دفاع له چارو سره وکتل شي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
مشرانو وویل چې قبایلو د ملک د دفاع لپاره تل قربانې ورکړې او د خپلې خاورې ساتلو لپاره به نورې قربانې هم ورکوي. دوی وویل که هندوستان حمله کوي نو قبایل به د فوز نه وړاندې وي. خو دغه خبري غونډه کې بیا ځنه مشرانو وویل چې دولت نوره د قبایلو قربانۍ تسلیم کړي. دوی په خپل غم کې ډوب دي چې خپل ړنګ او ویجاړ کورونه آباد کړي. په دې موقع قبایلی مشرانو مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
مونوم سرفراز خان دا قبایل نن یاد قربانۍ ته تیاری امیر د حکومت سره تادام او طالبہ کی چې د امیر قربانۍ دا وکاتل شي. میر د خپل ملک خپل خوورې د پورا هما وخت تیاری.
ملک میر قدر در په خیر او قبایل خود 548 سیسم را قربانۍ وې دي. ان شاء الله ایسو په نه زیوتې ورکوي. ان شاء الله امیر ملک په چانا کمزیر آئی نه ده. امیر دا غوړي د خپل ګورنمنټ نه چې قبایل شته امیر ترقیاتي اسکیمونه ډېر وشي او تعلیم نه ایجوکیشن دا عام شي.
امون نوم میر کلام د شمالی وزیرستان قربانی تا قبایل تیور دی وکوه غو خو لیکن قبایل لیا نه دی ودا موضوع تا ی قبایل کرین اڑنگ دی قبایل دار پدار دی قبایل جکیمه دو پخپل غم لگیا دی د دغه نا قبایل چ پاریخ شه ان شاء الله جکیمه دو قبایل د پاکستان خلق دی و د پاکستان د پرا مخ کی قربانی کړي دی خو نره قبایل د امن غوړي او قبایل کلب وزګار شي کرین جوړ شي خود مختار شي قبایل ته خود مختاری اصل نه دی
خبري غونډه کې کسه هم ډیرو مشرانو نظر لرو چې دوی با د ملک د دفاع لپاره راوځي خو ډیرای مشران په دې نظر هم وو چې قبایل هم د ملک د نورو برخو په سیر ترقی امن او خوشحالي غواړي چې دوی هم د نورو قانونو سره سیال شي دوی وویل دولت دې د دوی قربانۍ ته د قدر په نظر وګوري عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15300 شپته
او 15200 شپته کیلو هرتز
د افغانستان د خوست په ګلان کیم کې اوسیدونکي وزیرستاني کډوال د ژمي د موسم پرانځد کېدو د ځانونو لپاره د ژمنیو توکیو د مرستو غوښتنه کوي دوی همدارنګه د پاکستان حکومت غواړي د دوی خپلو سیمو ته د واپسای لپاره خوست ته نږدې لارې ورته پرانیزي بل ورته د خوست ځایي چارواکي وایي د ژمي په موسم کې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو اندېښنه مخکې له مخکې د یونسیار په ګډون له یو شمیر موسسو وړوندو ادارو سره شریکه کړې ده نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی راتلونکي ژمي لپاره لازمې سرپناوي همدارنګ د پوښاک په خاطر ګرمې جامې کمبلې توشکې او نور توکي نه لري د وزیرستاني کډوالو یو تن مشر مشال راډیو ته وایي
امون نوم سید ولی د جنوبي وزیرستان کو مسعود پنکم کې بایومټرک وشه خو اویا فیصد پاتې دي او دیرش فیصد وکړه نو موږ دا خواهش لرو چې د خال ډیر غریب دي ډیر مجبور دي چې د سره مرسته وشي د غالي د غنم مرسته وشي او د غوړې مرسته وشي ژمی را روان دی په ژمو کې موږ وګرم توسونو ته ضرورت لرو وګرم کالی ته ضرورت لرو
د میزولاجان په نوم د داوړ اوسیدونکي وایي چې یو ان ایچ سی آر دی هغو کسانو لپاره د بایومیټریک پروسه بیا پیل کړي چې لسه پاتې شوي او اوس مرستې پې باندې دي
کومې خلک بایومیټریک کړه ده هې سره د مرستې زیاتې شي او چې چا نه دا کړی ده د بایومیټریک خلوص کو خال غریب ده ډېر محتاج ده مجبور ده
محمد شریف چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی او په قوم محسود دی وایي
پیش کولم پر شمالی وزیرستان شتر کړی دی وسم دوا کولا یو نیم کول دی لته پیرا کیږي په خوځ شګلونو په کیم شګانا وس حاضر حالات شه زمای راغوندای د لارګه کمای دی د کمباله سور الیاری دی دا ټوله باندې مجنشتلای مش سره سامان دی نه دی
بل لوري ته د خوځ دی والی وایان مبارز محمد زدران وای چې زای ادارت جمع په موسم کې د وزیرستان یو کډوالو د خوراکي توکو او د سرپناه ستونزو ته متوجه ده
موږ خپل هڅه ګړندې کړی د مرکزی حکومت اړوند وزارت سره د یونیسیار سره د نورو اړوند خیریه موسسات سره په تفاهم کې لنګ دین ورسره خبرې کوو
د دې ترڅنګ د ګربز ولسوال زمرای حق ملوي چې د ګلان کیمپ غډون د یاد ولسوالۍ په بیلابیلو کلو کې خواوشا 2000 د وزیرستانو یو کډوالو کورنۍ استوګنه لري خو یوازې نګ دې 4000 کورنۍ بایومیټریک شوی او نو ریپاتې کورنۍ لمرستو به برخې دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج پر نړیوالو غږ وکړل چې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي باید په نخه او منځوي کې سشما سوراج پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي سملای کې په خپل وینا کې څرګند کړ چې له تروریزم سره مبارزه کلک عزم او چټکو هڅو ته اړتیا لري هغې په دغه غونډه کې د افغانستان د پلاوي خبرو ته هم اشاره وکړه او ویل چې کچري نړیوال په اوس وخت کې هڅه ونه کړي او د تروریزم ریښې ونه ایستل شي راتلونکو نسلونو ته به نسلونو تبا ملامت وی پر دې موضوع جزئیات د فرشته جلال زای پر رپورٹ کې
د هند خارجه چارو وزیر سشما سوراج پرته لدی چې د کوم ځنګړي هیواد نوم واخلي وویل چې نړیوالو ته هغه هیوادونه معلوم دي چیرته چې افراطی ډلې په عام محضر کې غونډې او لارینونه کوي او د دولتونو په کچه یې ملاتړ کیږي سشما سوراج د عمومي اسمبلې ګډون کوونکو ته وریاده کړ چې د افغانستان پلاوی هم د ستونزې ته اشاره کړې وه او ویلی و چې یو شمیر هیوادونه په زغرده له تروریزم ګټ اخلي او نړیوالو ته شایي چې د دې خبرې پښتنه وکړي
تروریستانو ته چا ځای ورکړی؟ تروریستان نه بانک لري، نه د وسلو فابریکې لري، نو پیسې څوک ورکوي؟ وسلې څوک ورکوي؟ څوک پناه ورکوي؟ څوک یې ملاتړ کوي؟ همدا سوال څو ورځې مخکې افغانستان په همدې ځای کې مطرح کړ. تاریخ گواہ دی چې هر چا د بدی زړی کړلی، د هغه ترخه میوه یې خوړلې ده. هغه کمزوري تروریستان چې غلچکی حملې به کولې، په وستر شیطان بدل سوی چې بشماره لاسونه، بشماره پښې او بشماره سرونه لري او پرمختللې تخنیک لري. موږ پدې چې دا زما تروریست او دا د بل تروریست دی، تروریستان د ځان او د نورو په ډلو سره وویشو، دا جنگ نشو ګټلی. د هند خارجه چارو وزیر په داسې حال کې دا څرګندونه کړې چې د دې هیواد صدر اعظم نریندر مودي د شنبه په ورځ د پاکستان د منځګوي کولو لپاره د نړیوال کمپاین د پیل ژمنه وکړه. سوشما سوراج په نړیوالو ژغ وکړ چې سره یو موټی سي او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره یو اغیزمنه کړنلاره جوړه کړي. هغه ټینګار وکړ چې داسې هیوادونه چې له دې ائتلاف وتلي پاتې کیږي باید وپیژندل او منځوي شي. دا دا خطر لوری مخور اڑوی نہ سرگندہ نو کمج اغواڑ تروریزم لری شو سر و باسو یو لار لری او هغه دا چې خپل اختلافونه لری کړو او د تروریزم پر ضد متحد شو، پر ضد یې صادقانه مبارزه وکړو او خپل هڅې چټک کړو. هر هغه هیواد چې له داسې نړیوالې کړنلارې سره نه یو ځای کیږي باید د نړیوالو له لوري منځوي شي، ځکه په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې د تروریستانو روزل یې په شوق بدل شوی دی. د هند حکومت پر پاکستان تور لګولی چې څو ورځې وړاندې یې په کشمیر کې پر پوځي مرکز په حمله کې رول درلود، خو پاکستان د هند دا اداره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم تیره میاشت پر پاکستان غږ وکړ چې له تروریزم سره مبارزه وکړي. خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د تروریزم پر ضد خپل حکومت مبارزه بریالی وبلله. ویل چې پاکستان د تروریزم قرباني دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا ځینې برخو ته په اشاره وویل چې د چا خپل محل د شیشې وي د نورو کورونو ته کاڼي نه ورولي، او څرګنده یې کړه چې د هند حکومت کره شواهد لري چې هلته په یو لړ تروریستي حملو کې د پاکستان لاس ثابتولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوری غوښتن کې ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ د اوس نه شاوخوا یو نیم ساعت مخکې خپل لومړنی ټلویزیونی مناظره د نیویارک ښار په پوهنتون کې پای ته ورسوله. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې تر نړیوال اړیکو پورې پر بیلابیلو موضوعاتو د دواړو کاندیدانو نظریات وپوښتل شول. احمد تکل دغه مناظره څارلې او موږ ته پرې دا معلومات راکوي.
دواړو کاندیدانو د مالیه په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله. ښاغلی ترامپ تر ډیره د لویو بزنسونو د مالیه پر کمولو او میرمن کلنټن د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو پر نظریو تمرکز وکړ. ترامپ په سلو کې له 15 څخه په سلو کې 15 پر لویو بزنسونو د مالیه د کمولو ژمنه وکړه، خو میرمن کلنټن په مقابل کې استدلال وکړ چې د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره مالیه باید لوړې پاتې شي. د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلنټن د روسیې لخوا د امریکا سایبر یا انټرنیټي امنیت ته د ورپېښ ګواښ په اړه خبرې وکړې.
We are seeing cyber attacks coming from states.
موږ وینو چې د دولتونو او دولتي ادارې لخوا د سایبر په وسیله پر موږ حمله کیږي. په دې لړ کې ورستۍ او تر ټولو لنجمنه حمله د روسیې لخوا وشوه. هیڅ شک نشته چې روسیې زموږ د هیواد پر ټولو ادارو سایبر حمله کړې او زله دې قبل ډیره اندېښنه لرم. میرمن کلنټن ترامپ د روسیې په پلوي تورن کړ، خو ترامپ په جواب کې وویل کېدای شي دا سایبری حمله روسیې نه بلکې چین یا نور هیوادونو کړی وي. ښاغلی ټرمپ پر ډیموکرات ګوند تور ولګاو چې له عراق د امریکایي سرتیرو په استلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه. 18 کلنه میرمن کلنټن او 21 ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم پر یو بل سخت انتقادونه کول. ترامپ میرمن کلنټن ته کګه یا دروغجنه هیلری وای، او میرمن کلنټن په مقابل کې وای چې ترامپ د ولسمشرۍ لپاره لازم فطرت او طبیعت نه لري. خو په نننۍ مخامخ مناظره کې پر یو بل د دوی انتقادونو ژبه نوره هم سخته شوه، او په څو مواردو کې د مناظرې کوربه مداخله ته اړ شو.
There's nothing crazy about not letting our companies bring their money back into their country.
This is Secretary Clinton's 2 minutes, please.
Yeah, well, let's start the clock again, Lester. You've proposed an approach
first
that has a $4 billion tax benefit for your family.
دا منظرات دی نیویارک په هوفسترا په هنتون کې په داسې حال کې پایته ورسېد چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځې ته چې د نومبر 8 نیټه ده څه کم یوه نیمه میاشت پاتې ده. اټکل کېږي چې شاوخوا 9 میلیون وګړو به دا ټلویزیون مناظره په ژوندۍ بڼه لیدلې وي.
احمد تکل وو د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندیدانو د چې هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ دي د همدغې مناظرې په اړه بیا هم زموږ همکار احمد تکل د امریکا په مریلینډ ایالت کې له یوه شنونکي شفیق همدم سره مرکه کړې او پر دغه مناظره یا ډیبیټ یې د هغه نظر ترې اخیستی.
دواړه کاندیدانو خپل ستراتیژي چې د ملي امنیت، خارجي پالیسي، اقتصاد، صحت او په امریکا کې چې یو بل جدي موضوع ده هغه د امریکایانو ترمنځ د سپین پوست او تور پوست ترمنځ ځینې تفاوتونو په باره کې په مفصله توګه وغږېده. سره له دې چې دوی د افغانستان په حالاتو باندې مشخصا ونه غږېده، توقع دا وه چې دوی نه به داسې پوښتنې کېږي چې د دوی راتلونکي ستراتیژي د افغانستان په اړه، بالخصوص په منځني ختیځ کې د امریکایانو د اوسني عملیاتونو او راتلونکي حضور په اړه باندې به پوښتنې وشي. خو چون دلته په امریکا کې فعلا دغه داخلي موضوعات خلکو ته ډېر زیات اهمیت لري تر دې چې دوی خپل هغه خارجي پالیسي باندې تمرکز وکړي.
همدم صاحب، د پخوانیو ډیبیټونو یا مناظرو په پرتله د دې دواړو کاندیدانو ډیبیټ یو څه تود او د سله حرارت ډک تاسو ته ښکار نه شو؟
سره له دې چې دا د حرارت ډک او تود ډیبیټ یا مناظره و، خو بیا هم داسې انګېرل کېده چې په دغه سیمه مناظراتو کې کېدای شي ځینې تشنجونه هم رامنځته شي. په همدې خاطر ځینې اقدامات هم شوي چې د دواړو خواوو البته همیانو ته دا په وار وار سره ویل شوي. کوم کسان چې دلته راغلي هغوی نه تعهد اخیستل شوی و چې دوی باید په دغه سیمه مناظرو کې فقط کښېني او غوږ ونیسي او د دغې کاندیدانو د ملاتړ یا د دوی په خلاف د شعارونو نه ډډه وکړي. نو دغه یو خواله زه دا و چې ټول دې په دقت سره اورېده.
کوم یو کاندید ستاسو په نظر په خبرو کې برلاسی و؟
په خبرو کې لکه څنګه چې ما ژوندی په ټویټر او په نورو اجتماعي رسنیو کې هم لیده، ځینې داسې نظرسنجیانې هم دا اوس هم روان دي او شوي چې په دغې نظرسنجیانو کې هیلری کلینټن تر اوسه پورې مخکښ ده نسبت ټرمپ ته. دا په دې منظور چې هیلری کلینټن تقریبا لکه څنګه چې ښاغلی ټرمپ ویلي 10 کاله تجربه لري په سیاست کې و، نو ځکه دوی کولای شو چې هغه پوښتنې په ډېره صحیح توګه ځواب کړي. او بدبختانه په نننۍ مظاهره کې ډونالډ ټرمپ تر ډېره حده پورې یو دفاعي موقعیت ځان ته نیولی و او د دوی ډېرې ځوابونه داسې و چې د ځان نه به دفاع کوو تر دې پورې چې خپل په پالیسیانو باندې وغځي.
د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو د کاندیدانو د ټلویزیوني مناظرې په اړه مو د امریکا په مریلینډ ایالت کې میشت لیوه افغان شنونکي شفیق همدم سره زموږ د همکار احمد تکل مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوال وضعیت د یو شمیر دلایلو لکبله خراب شوی دی. په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال څه وړ ذهني حالت سره مخامخ دي. دوی ولې غواړي افغانستان ته بیرته ستانه شي او ځینې نور یې بیا ولې دغه کار ته زړه نخه کوي؟ پر دې موضوع د واشنگتن پوسټ ورسپانې دی رپورټ مهم ټکی له ملاله بشیر څخه اورو.
د سید حامد رستوران د افغانستان پر سموي اورډل سوی دی. په دې رستوران کې د شنو کاشیو نقاشي او درنو اوبو رسامی، په غرونو کې د بودا د مجسمې رسامی او په یو لوی میدان کې د اسانو د ځغاستې رسامی ځړیږي. خو د ده د وطن یاد هم دلته محدودیږي. د ده مور او پلار د ده تر زیږېدو مخکې له افغانستانه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته کډه سوي وو. د هلته انګریزي زده کړه واده وکړ او اولادونه یې هم هلته لوی کړل. د په اسلام آباد کې رستوران پرانیست چې پکې شل کسان کار کوي او هر ماښام پکې ګڼه ګڼه وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سید حامد د وضعیت په اړه لیکلي چې د حالت ته درک کول وړ دی. د تیر کال په اوږدو کې د پاکستان د چارواکو د فشار له کبله تر 2,50,000 زیات ناسب شوي افغانان خپل جګړه ځپلي هیواد ته ستانه شوي دي. سید حامد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې تر اوسه چا نه دی پازاب کړی، خو هلته ټول افغانان اندېښمن دي. دی وایي په پاکستان کې خوشحاله دی او که افغانستان ته بیرته په زور ولیږل سي هلته به کار او وظیفه نه لري. پاکستان د تیرو څو لسیزو پر مهال د شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوالو کوربه و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې که څه هم پاکستان تل د افغانانو هرکلی نه دی کړی، خو ډیری افغان کډوال له ځایي خلکو سره میشته سوي دي. افغان کډوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو قرباني هم دي. دواړه هیوادونه پر یو بل له تروریستانو سره د مرستو تور پورې کوي. کله چې په 2014 کال کې د پاکستان پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وسو، 140 زده کوونکي او ښوونکي پکښې وژل شول او چارواکو پر افغان کډوالو فشار زیات کړ او هغوی یې په زور ایستل پیل کړل. دغه فشارونه د پولیسو له ځورونې نیولې د افغان کډوالو پر ضد د حکومت تر علني کمپاین پورې پراخ شول. له همدې کبله افغانانو د خپل وطن ګل وطن تر شعار لاندې افغانستان ته ستنېدل پیل کړل. په پاکستان کې پر افغانانو فشارونه هغه وخت بیخي زیات شول چې پاکستان په تورخم کې دروازه کښېنوله او اعلان یې وکړ چې هیڅ افغان دغه هیواد ته له پاسپورت او ویزې پرته نسي ننوتلی. دې اقدام په پاکستان کې پر افغان کډوالو سخت فشار راوست، ځکه په افغانستان کې د دوی خپلوانو نسو کولای له دوی سره وویني. په پاکستان کې میشت افغانان له راتلونکي اندېښمن و، خو بیا یې هم افغانستان ته په خپله خوښه د ستنېدو لپاره په لوی شمېر کې د نوم ثبتولو غوښتنه وکړه. په پېښور کې د نوم لیکنې حکومتي مرکز چارواکي هغه وخت حیران شول چې تر تمه زیاتو کسانو د نوم لیکنې لپاره مراجعه وکړه، خو د ډیرو شکایتونو له کبله د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپله خوښه د ستنېدو د پروګرام اخري نیټه وځنډوله. د رواني میاشتې په لومړیو کې د اعلان وکړ چې په خپله خوښه د ستنېدو نیټه به د نومبر میاشتې له پای تر راتلونکي مارچ میاشتې وځنډول سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ننګرهار قومي مشرانو ولایتي شورا د لس ورځو لپاره له هغه ګواښ څخه لاس په سر شول چې دوه اونۍ وړاندې ویلي وو که مرکزی حکومت یې روا غوښتنې ونه مني دوی بل حکومت سره پریکون اعلان کړي. د کابل نه جلال آباد ته ورغلی یو پلاوی دغه مشرانو ته ډاډ ورکړل چې ستونزې به لاړوندو حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
کابو دوه ونۍ وړاندې د ننګرهار د بیلابیلو قومونو استازو له مرکزي دولت نه د امنیت تر څنګ د عدالت او د فساد د مخنیوي په اړه غوښتنې لرلې او په دې غوښتنو کې د ننګرهار ولایتي شورا له ځان سره ملګري وه او د خلکو په وړاندې دروازې تړل شوې وې. د دوشنبه په ورځ په سلګونو ولسي وګړو د احتجاج په توګه خیمه ووخلې. د دغې ستونزې د حل په موخه له کابل څخه یو باصلاحیته پلاوی راغلی و او ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به اړوندو چارواکو ته رسوي او د ستونزو د حل لپاره به ترې جدي غوښتنه کوي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون خان ممن چې د احتجاج کوونکو په سر کې وو له کابل څخه د راغلي پلاوي پر وړاندې وویل:
زمونږ ستونزه او مشکل چې دی هغه د زمونږ د 45 وزارتونو سره دی، چې دفاع وزارت دی، امنیتي ملي ریاست دی، داخله وزارت دی، ارګان های محل دی او شورای امنیت ته. د ټولو زمونږ سره ژمنې او وعدې کړې دي او ټول پکې پاتې راغلي دي.
د ملي وحدت د حکومت د اجرایه ریاست سلاکار امان خیری وویل: ننګرهار د بدمنۍ ښکار دی، مرکزی دولت ته تر هر څه د مخه د ننګرهار امنیت ته پام راواړوي.
د یو طرف نه داعش ته جګور چې په شینوارو کې څاملونه وکړه او بل طرف نه طالب دی چې هغه څه کوي او سپینګیری مشران هم هغه خلک چې 15 کسان پرې راغونډیږي هره ورځ په لسګونو خلک مړ کیږي د هغوی چا پوښتنه وکړه. دا خلک ډوډۍ نه غواړي خو امنیت غواړي.
له کابل څخه د راغلي پلاوی مشري د افغانستان د وزیرانو د شورا د دارالانشا رئیس بریالي ارسلایی کوله. د وویل دوی به کوښښ وکړي چې د اړوندو وزارتونو وزیران به د ستونزې د حل په موخه ننګرهار ته راولي.
که منئ چې موږ هم ستاسې په درد باندې درمن یو، احساس لرو، ستاسې غم او ستاسې خفګان خپل ګڼو، نو دا اعتماد را باندې وکړئ، موږ به خپل حالې ځلې وکړو. که کله موږ ولیدل چې زموږ زور نه رسیږي، زموږ غږ هم هلته نه اورېدل کېږي، بیا به تاسې سره مشوره وکړو چې دویم قدم څه واخیست.
قومي مشرانو ګواښ وکړ چې که په لسو ورځو کې اړونده وزیران ننګرهار ته رانغلل او دوی روا غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایو، دوی به د افغانستان له نظام سره پریکون وکړي او هر هغه بد عواقب چې رامنځته شول مسؤلیت به یې د مرکزي دولت پر غاړه وي. د یادولو ده چې د کابل څخه د راغلي پلاوي په غوښتنه د ولایتي شورا دروازې بیرته د ولسونو پر مخ پرانستل شوې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسنیمې بجې کېدونکې دي. د منور شانه د خبرونو لنډی زور.
د شمالي وزیرستان او نیمه قبایلی سیمو مشرانو تیر ورځ بنو کې وی خبري غونډه ته ویل چې قبایلی خلکو تل د پاکستان لپاره قرباني ورکړي، خو په کار دي چې حکومت دوی ته هم خپل حقونه ورکړي. دغه خبري غونډه د پاکستان او هند ترمنځ د ورستي کړکېچ په تناظر کې د وی مظاهره ورسته تر سره شوه. د انساني حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ تور پورې کړی چې پاکستانی پولیس د عدالت نه د باندې په وجنو، زورونو او په خپل سر د خلکو په نیولو کې ککړ دي. یا تنظیم پاکستان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په خپلو ځواکونو کې د اصلاحات عملي کړي. پاکستان تر اوسه په دې اړه سندي ویلي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې پاکستان ته په اشاره سره ویل وخت راغلی چې نړیواله ورورولي ترهګرۍ ته وده ورکوونکي هیوادونه وپیژنې او یوازې کړي. د هند حکومت په پاکستان تور لګوي چې په دې وروستیو کې کشمیر کې په پوځي مرکز د حملې تر شا لاس لري، خو پاکستان د هند د اداره د رد کړې ده. پرون په کابل کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې لپاره جوړه شوې و ما 15 اړخیزه غونډه سرته ورسیده. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د اتوار په ورځ شروع شوې و پکې د سلورو هیوادونو استازي موجود وو، خو د پاکستان استازي پکې ګډون نه وکړي. تیر ورځ په نیویارک کې د امریکا د ولسمشریزو انتخابات لپاره د کاندیدانو ترمنځ د مناظرو اولنې پړاو تر سره شو. په دغه موقع د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن په خپل حریف او د ریپابلیکن ګوند په کاندید ډونلډ ترامپ تور پورې کړو چې وروسته یې د امریکایي اهداف او انټرنیټي معلومات غلا کولو لپاره په ډاګه بلنه ورکړې وه، خو ترامپ وویل دا لا معلومه نه ده چې د دغه حملو تر شا څوک کلاس لري. او امریکا په روس او د شام د بشار الاسد پر رژیم تور لګولې چې د عامو خلکو پر ضد یو ګډ کمپاین پیل کړي. بلخوا د شام حکومت تیرونه اعلان وکړ چې په حلب خار کې د اپوزیشن ډلو پر ضد پوځي عملیات شروع کړي دي.
او سوریدونکو ستاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو. اول تاندې هلی چې زمونږ همکارې فرخندې اسد د خبرونه جوړ کړي، ورپسې بیا پام کوه پروگرام چې په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال امان الله ناصر یې جوړوي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګڼې د صوبایي کمیشن کارکونکي نسیم اختر سره خبرې کوو.
ډېر ماشومان هلته پاتې شوي دي، ډېر ماشومان هلته مړه شوي دي، او دې کې داري چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شوي دي چې پلاران یې هلته کېناست یا په شاباني کورونه دي، هغې ته ناستې هغه بمباري کې مړه شوي دي.
دا به هم واورئ چې په جرګو کې د ښځو رایې ته څومره اهمیت ورکول کېږي.
کله قتل وکي، تاسو غلطي وکي او راولګي زمونږ بچیان یا مونږه قصوره کی ورکي پننوات کی لیږي، مونږه د طلاق یا د خلا فیصله چي دا کب چې مونږه خبره وکړو زمونږ ضرورتو پاغي کې په قاعده زمونږ تپوس کوي مونږ پکې کینې.
نسیم اختر د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګڼې د کمیشن کارکونکي ده. هغه د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ او د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هم کار کوي. هغه د سوابي اوسیدونکي ده. په اسلام آباد کې د پښتو ژبې براډکاسټر هم پاتې شوې ده. دا چې د بدامنې پوځي عملیاتو او د سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ماشومان او ښځې څنګه د مسلو سره مخامخ شي او دوی د دغې مسلو د حل لپاره څه کارونه کوي، په جواب کې نسیم اختر وایي.
نو ماشومان خوځي خو زیاتر همیشه چې کله کا سیلاب راځي یا کا خدای دې کې داسې سبل صدا راځي مسله خو چې همیشه راځي، همیشه به کې ماشوم او خوځي چې کومه هغه ډېر زیات متاثر کیږي، ځکه چې دا هغه غری چې د سلی په شانتي قوت نشته، د سلی په شانتي فاینانشل لحاظ سره پارت لحاظ سره مضبوط نه دي. نو دا شوبه چې کومه زمونږ ماشومان او د خوځ اندازې زیات تر دغه کیږي افکت کیږي، او دا غوې چې دان د شلکه څنګه خځه او ماشومان چې نه ډیر ځا ډیپند لکه انحصار چې کینو هغه زموږ کور انحصار په سړی باندې، نو چونکه په سړی باندې زموږ خځه او ماشومان او د ټول کور انحصار زیاتی، نو په دې وجه باندې دا خره سې دینو ډېر زیات افکت کیږي کې او سړی هم لږ کې سخت نه اسه ټایم بمباري شروع شوه دا او دای په حال زلو کې راوځي راوته کوشش کوي دې کډې ماشومان تل پاتې شي دې کې دې کډې ماشومان تل تکمل شي دې او دې کې داري چې لکه زیاتر مسایل چې راځي هغه یتیمانان شي دې چې پلاران یې تکې نه سي یا پښابانی کورونه دې هغه ته نه سي هغه بمباري کې مړ شي دې یتیمانان ډېر زیات راځي بل خځې داسې چې هغه سړی نشته چې سړی نشته رکور سر برای نشته نو الته کې هغه خځې سره مسله دای چې هغه کار نشته ځکه چې هغه راشن ملاوی دل یا رجسٹریشن باقاعدہ کے دل مدا سی کم دے ندا الگ راضی مشکلات راضی کبھی سیزنوں کے ادھر معاشمان کے پلا رات للا کا پکیرا کا شیویر ڈسبل شیویر معذر و شیویر پکے ڈیر معاشمان کے ڈیر و معاشمان پلاران مڑ شیویر اور بلدار کے کیمپوں نے ملاقا آگا حال نہ رکم کیمپوں نے کم لگا پکاری کم سہولت نہ پکاری کم لگا پکاری نو غنیش کے بلدار لار طرف نام کرمی دم رضیا کرے چاہے گھنٹوں گھنٹوں بانے اگر راشن کا باہر الاڑی آنو دی سیزنوں کے دیر تک مسائل اگر چراضی
نسیم اختر د پاکستان پیپلز ګوند سره هم تړاو لري او د پیپلز ګوند د ثوابۍ د خوځو د څنګه مشره ده دا چې اوس په پښتنه ټولنه کې خزي او نجونې په سیاست کې برخه لري او د پخوانه په سیاسي حالو ځلو کې د خوځو رول آیا اوس زیات شوی کنه په اړه نسیم اختر وایي
نو سیاسی شعور خو ځکه سیاسی کی وخت سره سره کی څنګه تعلیم را لې نو اول کتا سو کتل نو کې پکې کې زمون پښتنو په معاشره کې رخصت لپاره تعلیم حاصل ول ډیر ګران خبره وا بلکې دا و چې یو شرم بلکې زمونږ مشران به خبره کولې وي تعلیم د مدرسې او د پاره د پیسې وي جنت کې د ځایني په دوزخ کې وګرځي وي لیف خبرې وی لکه دا هغه خلکو چې دای په ذهن کې دا اخیشه او چې تعلیم شي دینو دا د خضر لپاره خاص کړه د خضر لپاره خدا بالکل نه ده پکار او بیا رسره بیا د خلکو لک سوچ ور دي دن بیا پکې دا خبره راوته چې نه کوم دي نه کوي چې کوم دي غي تعلیمونه او کوم غي زیات تر فیشنبل شي غي زیات تر نور تر تر ځان سیوا شي نو دا مختلف سيزونه چې دا راوتل خو خیر هغه یو چین چې راځي یو تبدیلی چې راځي یو بدلون چې راځي نو دا د وخت ضرورت او وخت سره سره چې بدلون راځي نو پکې دي چې کوم دي بدلون راغلي دي ډیر تعلیم راغلي دي ډیر چې نه کوي تعلیمونه کوي ډیر خطر راوته بهر میدان ته داغه د لوی نغټ مثال دی چې ما د پښتو کورنۍ دا او زمونږ په خاندان کې باندې د داسې وان کې داسې چې نه کوي چې هغه ته څنګه پوره وته ما پوره سبق وایي دا بیا راغی نه پس هغه ورونه ولا مخ ته ودار دي نه دی به سبق مخ کې نه وي نو داغه خاندان نظر او تین تاسو اندازه ولګو چې دا کا پکې دي چې کې راغله دي سیاسي شعور راغله دي او کنه دی راغله بل خبردار چې زمون خځې چې تکر خپل حق پاتم شته نه دا غي لغون ته داجه به باندې کړی شي دي کنه که تاسو ګورئ زمون معاشره چې کومه ده سړی معاشره ده د خځې دغه په کې هغه سی دانه دی راغلی او دا بالا راځي چې کله خځه په خپل ما تاسو وي چې مضبوط شي هغه په خپل د دې قابلیت شي چې هغه ځان له وګرځي او خپل ځان مضبوط کړي بیا راغی حیثیت منل شي نو سیاسي بدلون به تاسو ما چې ډیر ځات شعور راغلی دي ما سره ډیر ځات چې نه کوي د خخ خاندانونو چې نه کوي د سره چې هغه په دې میدان کې ما سره منډه ترلې وي د خپل پارٹی د کار کوي د خپل خلکو لپاره بلکې څنګه زیاتره کار خداري چې موږ سوشل ورک ډیر زیات کوو هغه دانه د چې هغه زما پارٹی سره ریلیټډ دی یا زما سم مقصد سیاسي مقصد لپاره نو دا کارونه موږ ډیر زیات کوو د خلکو لپاره هغه هر میدان کې هغه ته مسلې او اسپیشلی د خوځو د ماشومانو لپاره نو چې دا نو سیاسي بدلون ډیر زیات راغلی دی بلکې ما سره خو ماشاءالله یو پورا فیلډ فورس ما سره اوس په دې میدان کې چې موږ هر ځای ته ځان رسو هر ځای کې هغه کوو بلکې زما کوشش شو دا لري چې موږ یو داسې فورم درته ثوابي باندې جوړ کړو داسې خو 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 دا هر یو شوبې نه د هر یو دغه نه پکې یو خځې او موږ په خپل دلته کې سنا داسې بدلون راولي چې دا کم حالات روان دي کم دغه روان دي کم خود سره زیاتی روان دي کم ماشومان سره زیاتی روان دي داسې ځینو لږ مخنیوي وشي د دې لپاره موږ څه کارو باقي چې کومه داسې یو داسې فورم دی یو داسې دغه د دې د جان کول زموږ مقصد هم دا یو خدای چې ته یوازې کار کوي نو د ساه واسه کناوې چې کله ته یو درې سلور کسان یو داسې پینځه کسان یو داسې یو داسې یو یو چین غونډې جوړ شینې بیا خلکو ته پته لګی چې او دا هم یو تحریک دی یا د دې اواز اورېدل کومې ستا اواز بیا هر څوک کوي نو دا پاتې تر اواتل یا سی اسات تر اواتل د ماره ټول نه لوي مقصد دا چې یو داسې فورم تراشم یو داسې هغه تراشم چې موږ اواز خلکو اوري او موږ سویل غواړي چې هغه وکړي
نسیم اختر په هغو پښتنو ښځو کې یوه ده چې په یو وخت کې سوسو کارونه کوي. هغه نوکری هم کوي، سیاسي هلې ځلې هم لري. په سوابۍ کې د ښځو د ډول سینګار ځای یعنی بیوټي پارلر او ورسره بوتیک هم لري. د خیر ښېګړې کارونه هم کوي، واده هم کړی. دا شان خپل یو شخصي ژوند، ملګري او کورنۍ هم لري. دا چې دا ټول کارونه دا څنګه کوي او آیا د دې کورنۍ د دې سره په دې ټولو کارونو کې مرسته کوي که نه، او دا په دې هر څه کې څنګه توازن ساتي؟ په ځواب کې نسیم اختر وایي
توازن داسې ساتلې شي لکه زما اوس خپلم یو داسې ژوند دی چې لکه زما سرګنۍ ده، هغه ټوله سرګنۍ سنبالول زما تاسو چې څنګه وایي دا دومره شعبو سره چې ریلیټډ ما هغه سنبالول په هغه کې تاسو ما وایي کنه چې ما سره یو داسې فورس دی ځکه چې یو انسان په یو ټایم باندې هر یو ځای ته نه شي رسېدی. هغې دپاره ما داسې کړي دي لکه زما که بزنس سایټ ته دی نو ما داسې کسان ځان له ساتلي دي چې هلته زه ځم د هغوی هغوی له زه مشوره ورکړم، هغوی له زه معاینت وکړم، هغه څه مسایل هغوی زه فیسیلیټیټ کړم، هغوی ته هغه سیز پرووایډ کړم. زما هغوی سره دومره کار دی، باقي هغوی چلی چېرته نه چې زما د سیاست پورې کار دی. نو سیاست خو داسې دی چې هغه خو لکه کالو سر خدا نه چې ترازه جلسې کو یا کالو سر دا نه چې ترازه میټینګونه کو نو هغه ټایم باندې چې کله زمونږ میټینګ کله هغوی نه بیا هغوی ته هم زه ټایم ځکه چې هغه کوشش مونږ دا کوو چې دوه ورځې درې ورځې مخکې مونږ هغوی خبر کړو هغې دپاره مونږ ټایم وباسو. باقي که زما سوشل ورک دی یا ماشومانو چایلډ پروټیکشن کار دی نو چایلډ پروټیکشن کار خو به زه تاسو ته ووایم چې هغه زما د دفتري کار دی او دفتري او کار خو تاسو ته پته لري چې رسه ټایم نه تر رسه ټایم پورې خو هغې کې زه په دې باندې باوند نیم چې بس زه چایلډ پروټیکشن کې ناست یم، زه به صرف چایلډ پروټیکشن باندې کار کوم او زه چې کوم دی نو د ښځو کار بنو کوم یا هغه بنو کوم. بلکې زه به تاسو سره یو خپله خبره شیر کړم چې زه سهار دغه ته لاړ شم دفتر ته نو ماته الحمدلله دومره ښځې ناست دي که نه چې زما هغه ملګري ما ته وایي زما کولیګ ما ته وایي چې داسې چلو کړه چې ته ځان یو جدا دفتر جوړ کړه او ته دلته کې دغه ځای کې وکیل شه او دغه ځای کې دا ټولې ښځې به راځي او سهار راځه خپل عدالت لګو. نو دا ریښه داسې دي، دا زما هغه منډه تړله ده یا زما خلکو سره هغه همدردي یا زما د هغې دپاره د کار کول یو جذبه ده چې هغې ما ته راځي ما ته کښېني یا ورته زما نوم څوک ورکړي یا ورته زما نمبر څوک ورکړي تاسو هلته ورشي او که هر رنګه مسلې هغه د دله حل کوي. نو هغه که د هغې د عدالت سره مسله شي که هغه د هغې د ایجوکیشن سره مسله شي که د هغه د ماشوم سره شي که لور سره شي انته دې پورې چې زه به تاته وایم چې داسې داسې روغې مونږ کړي چې زه په هغې کې په خپله په حجره کې ناسته شوې وم او هغه روغه لکه هغې د هغې سره مونږ کړې ده نو داسې داسې د هغه په کې هم راځي. اوس یو بچی لغونتې دغه شي بیا چې دا د خرګنۍ شي او هغه شي هغه سره یو بچی غونتې دوره شوی دی چې ما یو لږ ځان راښکلی دی ځکه چې دې خو هغوی ته هم ټایم ورکولي، د خاوند ته ټایم ورکولي، د هغه ټول ټبر ته ټایم ورکولي. نو هغه چې مواري مچت ولي خو په دې کې صرف دا ده چې تا سره خپل خاوند کوآپریټ وي یا تا سره خرګنۍ کې چې کوم کسان وي هغه تا سره کوآپریټ وي نو بیا ته ډېر څه کولی شي او کله چې تا تر خپل کور نه سپورت نه وي او دغه کوي نه نه فیسیلیټیټ کوي نه هغه هم تا که چېرې زما داسې شي نه دا کوم کارونه چې زه کوم په هغې باندې بوج کېدی نو بیا ما دا کارونه نه شو کړی، دا کارونه به ما ختمول. خو خبره دا ده چې زما سخر ما سره ډېر زیات دغه کوآپریټیو دی، زما خاوند ما سره ډېر زیات کوآپریټیو دی. نو په دې وجه باندې زه خپل د کور چې مواری یم پوره کوم او خپل دا نور کارونه چې دي نو الحمدلله دا هم روان دي ورسره ورسره.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې اکثره د دښمنیو او نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو پر ضد فیصلې وشي. دوی وایي باید په جرګو کې ښځو ته هم نمایندګي ورکړل شي، خو بیا ځینې جرګمار دا هم وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی راغلی دی او زیاتره وختونه د ښځو په حق کې فیصلې کیږي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل نام.
په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د دښمنو د نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو حقونه له پامه غورځول کیږي. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په اکثرو سیمو کې جرګو د شخړو ختمولو لپاره د ښځو پر ضد پرېکړې کړې دي او په زیاترو پیښو کې ښځې د سورو په توګه ورکړې دي. تبسم عدنان وایي سړو په جرګو کې د ښځو د حقونو خیال نه ساتو نو ځکه هم دې د ښځو لپاره جرګه جوړه کړه.
بالکل نه ساتي چې ساتلی مونږ به ولې جوړوله. هغې وجه دا ده
کالا دو فیصله کوي نو چې مونږ جرګه جوړ کړل نو دو مونږ ته وی چې مونږ د دې خلافت یو کو اوس هم ډیر پیټ پیچه ډیر خبرې کیږي او ډیر څه ویل کیږي خو زور ته بیا هم وایم چې ټیک ته مونږ به دا جرګه ختم کو هغه په بدل کې ورتاسو خپل فیصلو کې زمونږ د بچیانو سهارا نه اخلي چې کله قتل وکړي تاسو غلطي وکړي او راولګي زمونږ بچیان یا مونږه فسورا کی ورکای پننوات کی لی گئی زمونږه د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږه خبر وکړو زمونږه ضرورت او پاغي کې په قاعده زمونږه تاسو کوي مونږه پکې کینې
په خبر کې د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو د خواتین عمل اتحاد تنظیم یو مشره شګفته خالق وای په پښتنو سیمو کې د سړو خبرې زیاتې منل کیږي ځکه هم جرګه د خصو پرځید پریکړې وکړي نو موري وای باید د جرګو په فیصلو کې خزم شامل کړل شي
جرگو کے کو مینلی میل جی کنا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی دے ڈیسیژن فارما کا صحیح کنا چاہیے غیرت پنم کا خزا وکٹمائز کی گئی نو دی خومدہ سیکل تو تبدیلی کو لانے شتا پکے نو پکارم دا دے کہ فیمیل پارٹیسپیشن وی کنا پکے جرگے کے پکار دے
دغه سی د مومندو پلانگار سر تعلق لرون کے د جرگی او مشر حاجی ذاکر ملک هم وای چې په جرگو کې اکثره د سړو په حق کې خبره وشي خو نو ماړی وای چې لبخت ردو سرا په خلکو کې د خصو د حقونو پاړه په هاوی زیات شوه دی
لکه کدن تا خپل باندې دا سی او جرګه یو دوه کال مخکې شوی و چې پاغه کې و رول جنی بولی و بیا پاغه کې جرګه ته سلام کړل نو هغه خور په کې ور کړل بیا هغه جنی لکه هغه نو خودکشي وکړل رسټو زه دا راغه نه منم دا پښتنو کې دا سیزونه ډېر دي د مرګ به رور کې بیا به مطلب دا دی چې په هغه کې دا هغه خور دي یا د پلار مرګ کې لور به پکې دي
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ابډ آباد کې یو جنۍ په دې تور د سوسول وروسته وژل شوه چې د یو لک سره په تختیدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه د دې خبر وروسته داسې رپورټونه راغلل چې د وژل شوي جنۍ د مرګ پریکړه یوې جرګې کړې وه په مردان کې یو مشر جرګمار کمال شاه باچا وایي چې د ابډ آباد پیښه د جرګو بدنامه کولو یوه هڅه ده نو اړې وای دوی پوره کوشش کوي چې د جرګو لارې خوځو ته خپل حقونه ورکړل شي
لکه زما تاسو ته وایم چې موږ تیر ورځو کې دلته زمونږ په دې علاقه کې یو 24 کالو یو دښمنی وه په هغه کې چې کوم دی 28 مړي شو پنځه شپېته او بچی په هغه کې چې کوم دی تیمان شو اتل نه خلې پاره کوند شوې او دا سړي شکل دښمنی موږ د جرګې د لارې ختم کړه د خزو د حقوقو تاسو ته خبره ده نو د پښتنو په عاشر کې تاسو وګورئ کدینه یو لوی غټه خبره کوم کی دي شي چې باقاعده سړو سره چې کوم دی په پټو کې کار کوي دا ګذر ته دي دې چې کوم دی هلته په خپلو علاقو کې باقاعده هغه ته مکمل هر قسم ازادي ده او د خزو د حقوقو خاص کر د پښتنو زمون چې کوم تاریخ پاتې دي دا ګرم کې په جرګه کې ټول مرګ نه د خزو د حقوق خبره شوې ده دا هغه دا خبرو د داسې کجیو فیصله شوې دي چې کوم په یو طریقه باندې نشو حل کېدی
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې باید د جرګو مشران په خپل غونډ کې د خصو د حقونو پړه خلکو ته په هاوی ورکړي چې دا شان د خصو ډېری مسالې هواري شي
دا واده دی اونې ته اندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد ترنه اجازه غواړم د خدای په امان
دا مشال ریډیو دا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو پخپل شناختی کارډونو پسی پریشان پخپل کور کی بلاک شو ملګرو دا رادیو کمال دی او پدی کی د کمال کمال خبرونو سره حاضر دی په ادې ګران د بابا ځان د محله سلطان د تربرونو او قبیله د پوزی پیزوان خاغله محترم د ون ان اونلی ګورګین جان مرچکه چې تاسو د نازه مرچکو هم مرتویلی شي نو ګرانو د نادره د دفتر مخته پلین کې ولاړو د خپل شناختی کارډونو په انتظار لډيري پریشانې نه په خلو کې غرق په نسوار پسې نسوار او لڅلوي ختو کلون نه په ښکار پسې ښکار ملګرو د پښتو مثال دی چې وای ټک د یتیم لسره نه چپیږي خو ګورګین بیا دا وای چې ډنده د غریب لسره او د مسکین لخچره نه چپیږي لڅلوی وختو کال نه په ډنده پسی ډنده په چنده پسی چنده او په ګټکا پسی ګټکا او په دنده پسی دنده ده چې روانه ده د میخونه کوچی او په نور خوري مستی او غړی د نور په نصیب کې دي حتی چې شملې لا هم د نور گیډی مړوي زمون په نصیب کې یا خو ګوبر ده او یا بیا د کرکټ باونسر ده پا بین کی دای ده او پا کیمپ کی زه دای پا موتر کی ده او زه پا ترکتر کی دای پا کور ده او زه پا سفر کی دای پا نرم بستر کی او زه پا گرم غر کی زما کیمت لگیگی او ده اکاونت دکیگی زما سر ده او ده چوتا زما شاد او ده لطا زما کلمیش لیگی او ده گید پرسیگی لکلون نداغ لو براوان ده چی کیگی خوب یا هم افسوس چې د دې ګورګین مازغه نخلاسی لکه مله او گازری خلڅیږي خو بیا هم نه انسانی وای خوړلی خولی خواړه غواړي او تړلې ګډ چاړه غواړي نو ګرانو تړلو حلال شو خیرات شو اوریدونکو هسې خو زمونږ سره هره ورځ یوه نوې تماشا کیږي نن سبا څه تماشا او څه لوبه روانه ده راشئ چې ورشو سټوډیو ټینشن تې ګډبړې شن ته چیرته چې د توتکو سره یو میلمه زمونږ انتظار کوي دا څوک دی توتکې اورویخه
Hello, Mr. Michael Cron. Welcome, welcome.
No, no, no. No welcome. No hi. No bye.
Wali, wali.
Stas, welcome, ham dear Grand Preozi, au bye ham. Zaka, no, no bye. No welcome. Salam alaikum.
Oho, zapoinishum. Samatlab.
ستاسو وزیران، ستاسو کمرانان، ستاسو اپوزیشن، ټول کرپشن این ټول کمیشن اوه ټول ټینشن، ټول پولوشن بس یو کار مو ډیر کرده ده، پاپولیشن نو ایجوکیشن، بس پاپولیشن، پاپولیشن دوم را باری؟ اوف مای گاڈ دروڈون تڑے ڈکی رکشے ڈکی بسان ڈک ریل گاڑی ڈکی ہوٹلان ڈک ظالمانو دمر مچانو مچران نشتلک انسانان اوف مای گاڈ کچرے جگڑے نور خنور قبرستانو نلا ڈک
این مکاراما ایسان پراموشا دا زمونگ آبادی چی نوی نو داستا زار دا کباری امدادی سامان دا وراست غنمان او دا دا لیلام زار موتران بچا خستلی
او نو دا شاین مونگ تاسو تا دا مجبوره ندر کهو که نوی بیا هری اوتا چی وای گود مارنینگ وای یار دا امریکی یو ویزا که آغا نوی دا انگلیند نیشنالیتی که آغا نوی دا کنیدا یوگندا یا سریلنکا نشناختی کارد راکا بیشک جالی راکا ماول what do you mean by جالی؟ وای دانو کما نوی خبره ده منا؟ وای راشه چه پلز زر جالی شناختی کارد پا پینزل زر جالی پاسپورت پا دو زر جالی راشن کاردونه او پلز زر لوکل او دمیسایل در تواخلم
ماشاءالله نیم نړۍ په ملک ناپورسان کې د همدې جالی شانو په برکت اوسیږي او کاروبار کوي
او کنه ځکه خو ډرون هم کیږي او بمبار هم
په دغه خو مونږ آبادي دومره زیاته کړې ده چې نه ډون ختمه کړي نه برون نه بمبار ختمولای شي او نه سرکار
اخه ما اورېدلی دي چې دلته ډیګري جالی پیدا کیږي میټرک پلس اف اس سی په شل بی ایس سی په څلوېښت او ایم ایس سی په شپېته زره روپۍ میلاوېږي
ګران یې درته ویلې دی ما خپل ایم ایس سی په دېرش زره واخیستله
دومره ارزانه
زمونږ په ملک کې د ښځو سره خاص رعایت کیږي هر څه په نیمه بیه ورکول کیږي
په نیمه بیه
هو
نه ته شرمېږې نه چې په جالي ډیګري رپورټره لګېدلې دا خو کرایم دی کنه
او هو دلته په جالی ډیګری وزیر اعلی لګېدلای شي او ته د یو رپورټر خبره کوې جالی جالی ہوتا ہے نقلی او اصلی
او مای گاډ زما خدا خالو چې ستاسو صرف په منسترانو کې غلشته دا خو رپورټران هم
وات په منسترانو کې غله دا سوای غله خوا بدوی ڈاکوگان وایا ڈاکوگان
ڈاکوگان واٹ ڈاکوگان
دغلو هم پلرو نوی دغل سر توپنگ چوی دد سروی توپک غل پا ضرور پو غاڑا باسی او دی غواڑی لک دغل بریتون لان دیوی او ددوی داوی شک شک هو پام کوا پام
ها یس اوز پویشم چی دا زمان وزیر اعظم صدر چی ستاسو دا حکومتی مشرانو سر لاس ملاو کی نو یو بل توای چی خپلی گوتی حساب کا کاؤنٹ دا فنگرز
کاؤنٹ دا فنگرز مرا دا گوتی بیا ولی حساب ہوئی
وای دا سی نوی چی گوتا ایران اغلا کری نوی او تا یقینو کا چی او سی ال تا سوک اوی نی دا ستاسو وزیران ترینا پت شی کانا
پت بیا ولی شی
وای بیا راغله یا با پور غواری یا امداد آغا ورز پا یو میتنگ کی ناستم که گورم تر تیبل لاندی دا یو گندا وزیر اعظم او دا وستاندیز صدر پتو ما ویره که پا دا عمر کی داغ پت پتانه دا چپ چپایی دا خوخ خبره نده کنا وی چپشا چپشا دا ملک ناپرسان وزیر اعظم را غلی ده اوز با بیا امداد غواری که امداد نو خیرات با غواری که دا خیرات زواب ورکری زکات با غواری مطلب یو سن یو سن خام خا غواری خالی لاس نزی ها
یو یو زمونگ وزیر اعظم حضیر سرویس وزیران طول دومر سرمایه داران دی چی سویس منکونه دا دوی پا پیسو چلیگی انشور کمپنی دو دوی دی جدہ لندن دوبئی ٹول دوی رانی ولی دی نو بیا خیرات ولی غواڑی
ام دکا خبر خو ماستاسو وزیر اعظم تو کرا ماوی سیب دا صد پار را گلے وی پنیم ملکی سیلاب را گلے دے پنیم کی زلزل را گلے دا پنیم ملکی غنم نشتا و پنیم کی او بختم شوی دی نیم ملک پا وبائی امراض و اخت دے نیم پولیو نخری نیم پا اپریشن کی دے و نیم بیاد اپریشن متاثرین دی کس حوات دے که وزیرستان پا کی گرزی پیرانان که ڈالر وی که پوندونا که در هم کاری آلونا پروان لری تو من او افغانی هم چلیگی انڈین او بنگلدیشی هم چلیگی کنق دی نوی قسطو نراکی کاغ نوی پورو نراکی او چرت کاغم نشتا نو بیا زاد بوتونا کوتونا کمبلی او بالختو نراکی خدا خدای دا پارا رای خام خاکی رای خام خاکی او گتی سوابونا ناومین دم چرت پری نگدی ممو استوی خالی لاسونا حق مولا ماوی ای مشتر وزیر اعظم ای خانه خرابی خیرات و زکات خو پا غریبان و مسکینان رو بندی کیگی ستاسو خود دولت ده حساب و تله ده تاسو سنگ خیرات غواره تاسو تا مونگ سنگ خیرات درکو و ای مونگ ده زن ده پاره نه ده خپل و عوامو ده پاره غوارو اغوی خود غریبان و لامزدوران دی توبه 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 دا استاسی حکمرانان یو کستاسو دخمنان
ای مایکل سیب صدر تو آیم زما خپل زړګی د دوی د لاسه دی ټوټی ټوټی دی آخه ما ته به یوه ویزه نه راولګوي
ویزا د کوم ځای ویزا
که د کینډا وي که د لندن که آسټریلیا وي که واشنگټن بس چې چرته تی هلته زه یم هغه څه ښه وایي وای راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په لندن کې
ای خانه خرابو که بادشاه است که گدا که وزیرانی است که فقیر ټوله د یورپ او امریکا خوبونه وینئ چی تاسو ټوله لاړ شئ نو دا ملک ناپرسان به څوک چلوي د دې خدمت به څوک کوي خو تاسو وایاست چې خپل وطن مور ده او د نورو وطن میره ده نو تاسو دا مور پرېږدئ او میرې ته ولې ځئ کنه
ای مایکل خانه ستا قربان شم چې مور دې توپک در باندې راوالي او پلار دې کلاشینکوف نه دې کار ته پرېږدي نه روزګار ته نو انسان مجبور شي میرے تبزی
نو 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 ویزا نو پاسپورٹ نو نیشنلٹی نو گرین کارڈ ظالمان ردل ته ویزه واخلې د نوکرۍ دپاره چې مونږ مزدوري کوو، مونږ ټیکسي چلوو، هلته چې راشئ نو توپنچې چلوئ. نو ویزا، نو گرین کارډ، مونږ په هغه زړو پښیمانه یو او تاسو نه وی غواړئ.
هی مایکل خان، ای مایکل خان، ستا قربان سم، ستا بلا دی زواخم، بس ایک ویزا، ایک ویزے کا سوال. مورو پلار میتی مان دی، دعا بدر تاو کی، دعا مینا سواری آکا گھان دی، حلوا بدر تاو کی.
مائی گاڈ، مائی کتے پس گیا، زما دا خیالو چی صرف حکمرانان خیرات خوار دی، دا خوائی چی سنگ زنگل آگا رنگ چگالان. گورگن، مستر گورگن، یار کٹ کمائک، کنی دا گر پوٹر خوبو مو پوز در پری کی، وام کٹ کمائک اینڈ سٹارٹ دا بائک.
نو گرانو او د خیرات په انتظار ملګرو، دا وخت زموږ سټوډیو ټینشن تی گډبډې شن ترا غلې دے. خاغله پیر پریشان علی خان غمجن، کڅ غم لری یا ګروم، پریشانی لری یا ستومانی، نو ټلیفون راواله او ڈائل کې نمبر 000000 شونه 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 او وکړی د کرامات نه استفاده.